طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کیني. روسی رسنۍ وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تاس خبري آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24 راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلی چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوي دي.
از جمله 88 افغانۍ که 400
له اتیا تر روغتونونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوي. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر هغه په کابل کې تقریبا 15-20 زره کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15 زره معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مساعدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر مې خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هر څه د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درخلا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی اس؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د متاجرو د درملنې په پروګرام ډیر منفی اغیز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د متاجرو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د متاجرو د درملنې ډیری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که زر ساعت
لاتاتې روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې پخوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دي.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
شغلی حجیر وایی پا رسته یا توی میاشته که پا افغانستان که ده 22 زور و 200 و 200 متاجر در منه نسوی چی لده جمله چه خشل زره نارینا او ترزور دیره شده دی. ده طالبان ده حکومت عام روغتیا وزارت معلومات لومخی اوس مهال ده درمنه په سلو سویش مرکزونه که سلو زر متاجر بیستری دی، خود ده پخوانی حکومت تیر شمسی کال ده سور ده میاشته و رسته شمیره شده چی د متاجرو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 3000 متاجرو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د متاجرو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې د پکتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د متاجرو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤله ډاکټره شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم سي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د متاجرو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د متاجرو د درملنې او نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکي په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرېدو له امله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرېدو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرېدل مني او له مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشه‌یي موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګ مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړي دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګونډي ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګي مټال ولسوالۍ څخه یو د اکسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا هیڅ په نشئی توکو باندې روږدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشئی توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خوښته نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختي او پخته نشي خلک نشي کولای چې خپل درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورستې تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي. کسان برګی مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان موږ مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګاونډي ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې لمرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم اغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره زمینه مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15,000 نفر متدینو ته په دې کې کار زمینه مسایدی. او ان شاء الله تعالی د سپ فابریکو کې دا وسم شته دي چې مخکې محتاط وو، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق و نشي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوص په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته پیل حال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دي او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغزم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهېږي چې زه باید سره کم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پامیلونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کېږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي، د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي، ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس ته خاطرې واردې د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې له 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له عمله موتاد سو. داد محمد زیاتوي چې تره مې ځمکې خرڅې کړې او اوس له خپلوانو سره د پخوا په څیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له عمله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په سمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي، یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې ام جسمی نگانه هم اجتماعي دي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي بل په مکاتبو کې محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده دوم هغه د سرسي د موادو مخدر تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤوم ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي د ملا امامانو وظیفه ده د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ده ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي په پوهنتونو کې په مکتبو کې
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کوره راوځي. د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ شي. دا چې دا خلک څوک وو؟ ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وه؟ اصل کې ست څه ده او وروسته به څه پېښه شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډېر غوند وکړ کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشرجانه مس یاران دې ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم.
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول. خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼه هم کنډواله ښکاري.
سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یار سلطانا بختواری چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یار بشیر جانه خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی واخله. بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی دغل څنګ ګوته ولګوه.
سمه دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت یې غوښته و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قمندان صاحب سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قمندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قمندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیه، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان دې هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azad